السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لنډه خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په یو هیجاني لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. دا ماته په څه معنا په دغه جام کې د افغانستان د پرمختګ چانسونه څومره دي؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسیت وایي دوی له افغانستانه د خپل ناکامې وطني هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې چې ولسمشر ټرمپ هم په کې وو وویل پلان لري چې له افغانستانه د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ټرمپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ټرمپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړې وې. د 2020 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخ ته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان ته یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دیاره د چهارشنبه په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدود یا منع کړي دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازي ټیم برچټ دا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې ور وړل کېدونکي نغدي پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سرمفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالرو زیات پیسې لګولې دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 900 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل، په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی، د 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبیعي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالصوالی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 100 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي یې کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسېدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. تفصیل له اسمت سروان.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسېدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی ګروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو ګروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسېدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تېره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په اتو منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترین لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم زدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړل، د افغانستان د پاره ثبت کړل. دغه راز د هغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشر اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ افغانستان وکول شول انګلستان ته اوستر هدف وټا کی. بیا په تو پچونه کړې عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان پنځه لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دېرش توپونو یو څلوېښت منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم زدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لاهو مومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو دما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو درې درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لاهو مومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولی او وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم زدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دوو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دوو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبېږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د درې سوه دو پنځوس منډو هدف پوره کړ چې مونږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې. خو افغان لوبډله کولی شي چې هغه کوم ذهني مسله آسترالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلو به تزان ورسي.
د انګلستان لوبډله به د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پای لوبې ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پای لوبې ته وتونکې لوبډله معلوموي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره، او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نمیومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک ز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه. بس
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکرو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښتو کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نخواسته د نورو هیوادونو هیوادونو د نور خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن مشغل نکو. موږ باید مطالعه لاره د